مشال رادیو د پنځو بجو وروسته خبری خبرونه درته بیا حمزه حسیبه شهید لانیکو پرزوین سره وړاندې کوم. هیله ده چې تر دې دمه به مو له مشال رادیو سره ورس ختی تکړی وي. په دې خبری خبرونه کې په پاکستان کې د استخباراتو د ادارې پر ضد د لادرکه شب یو کسانو د کیسه اوریدنې په اړه رپورت اوریدل شي. امریکا ویلي د طالبانو لخوا د سولې د خبرو اترو د بهیر د ځنډولو سره بیا هم دروغ جوړې خبرو ته ژمن دی. په دې اړه درته د ترجیح کارانو نظرونه هم لرو. په قبایلی سیمو کې درته د بیا رغونې د پروژو حال درکوو، خو تر هر څه دمخه د دې سات خبرونه اورو چې ګل ایازی وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان په کابل ولایت کې د ناټو هلیکاپټر د راپریوتو په پیښه کې 12 ائتلافي عسكر وژل شوی. پاکستان ویلي دی چې افغانستان ته د ناټو سپلای بحالولو حتمی فیصله به د پارلماني کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې کوي. او ترکیه په خپل وګړو غږ کړی چې د شام ندی زر تر زره ممکن وي وزي. اوس د خبرونو تفصیل، د افغانستان په کابل ولایت کې د ناټو هلیکاپټر را پریوتو پیخه کې 12 ائتلافي عسكر وژل شوی دي. د ایصاف په اعلامیه کې ویل شوی چې د هلیکاپټر پیخه د جمعې په ورځ په کابل کې رامنځته شو او په لټن یې پیل کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې د رپورټونو تر مخه د پیخې پر وخت د دښمنانو فعالیت نه کتل کېدل. اعلامیه کې د وژل شوو سرتیرو په جنګلو نه ده ښودل شوی، خو د ترکیې فوز ویلي د هلیکاپټر په پیخه کې د دوی 12 پوځیان وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي د کابل ولایت بګرامي ولسوالۍ کې په یو کور د هلیکاپټر را پریوتې او داسې ښکاري چې دوه نور کسان هم په پیخه کې وژل شوي. د دې ځای یو اوسیدونکي او عیني شاهد اسد الله خان وایي
دلته تیار لا خوان راغله چې کله تیار ول د مونږ دی چې دلته درامن نکلی چې راغلو خلک د دیوالو باغ ورجک سول یو څه کسان بیا مونږ راو باسل یو زنانه وا زنانه خپل ځان خطا ک یو څه ماشومان ول هغه راو باسل یو بل وسجیدل و هغه بس پیرو وس موټر کې واچو خاطه د وزیر خان شفانی ته بوته او دوه کسه سیاسي چې اوس پیلن غلان دی یو څه کسان یو سره راو باسل.
په سمدستي توګه د هلیکاپټر د راپریوتو وجوهات نه دي معلوم شوی، خو چارواکي وای تکنیکی خرابې له عمله د پیخه رامسته شوی. پاکستان یو وار بیا ویلي افغانستان ته د ناټو سپلای بحالولو حتمی فیصله به د پارلماني کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې کولی شي. پاکستان د تیر کال نومبر میاشت کې په د مومندو په سلاله سیمه کې د څلوریش فوجیانو د وژنې وروسته افغانستان ته د ناټو سپلای لارې تړلې وي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان عبدالباسط خپلې اونیزي خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل
As far as the reopening of the supply route is concerned
ترڅو چې د سپلای لار د پرانستو خبره ده، تاسو ته پته ده چې د لړکی منګ ټول د پارلماني عمل انتظار کوو او په دې موقع زه هیڅ نشم ویلې چې دا به پرانستې شي او کنو. کله چې هم د پارلماني کمیټې سفارشات مخې ته راغلل، نو هله به په دې حق لا څه فیصله کولای شي.
عبدالباسط زیاته کړه چې ډرون بریدونه غیر قانوني دي او د دې لپاره د ترهګرۍ ضد جګړې ته زیان رسیږي. په کابل سیمه د کوزی کورمی په چارخیلو سیمه کې د سوارلو یو ګاډي د سړک غاړې به میچاودنی ښکار شوی چې پکې وکسان ژوبل شوی دي. د پیښې په اړه د شیا مسلک تنظیم انجمن حسینیا یو غړی نثار حسین مشال لري ته وویل چې دا غاړې له پیښور څخه پاره چینار په لور روان وو.
چوراسی سولہ نمبر باندھی گڑھ رہے اور دا گڑھ پر چنو نہ پشاور دس للو متے سے تقریباً اٹھارہ کسوں پکس پر ہو چرخے تو ایک سر حکومت گاندھا ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہو سولہ اور جی کے وہ کسوں زخمی ہوں دی اور سیریس نے دی فرسٹ ایڈ پر متے سے اسپتال تک حکومت شفٹنگ وک للو.
درې ورځې وړاندې هم د پیښور څخه د مسافرو یو ګاډی د پاړه چینار په لور روان و چې په لارې کې د کوزی کورمی ایجنسی په پیرقوم سیمه کې پرې د سړک غاړې بمی چاودنه وشوه. په دې پیښه کې دوه تنه مړه او نور 11 کسان ژوبل شوي وو. بلخوا په کراچۍ ښار کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي ډلې جعفریا اتحادیه مشر محسن رضوي په ګاډی حمله کې ژوبل شوی او د نوموړي زوی اکمل رضوي وژل شوی دی. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. امریکا د افغان طالبانو هغه داوا رد کړی چې ویلی وو امریکا ورسره په ګونتانامو کې د بندي طالبانو د خوشی کولو ژمنه کړې وه. که څه هم طالبانو ویلي دوی د امریکا سره په قطر کې خپلې خبرې ځنډولې، خو امریکا وایي دوی لا هم نه غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیلابیلې خواوې په خپل منځ کې سره کښېنوي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا څخه غوښتنه کړې چې نړیوال ځواکونه دي د افغانستان له کلو او بانډو څخه راویستل شي او په خپل قرارګاو کې دي ځای پر ځای کړی شي. او د کرکټ یو خبر دی. د هند کرکټ لوبغاړي سچن تندولکر سلیزی یا سلمه سنچری جوړه کړې ده چې د سره تندولکر د کرکټ د په تاریخ کې لومړی لوبغاړي دی چې سل سنچری نه جوړ کړی. تندولکر سلمه سنچری د بنگلاديش پر ضد یو ورځنی لوبکی جوړ کړه. ترکی په خپل وګړو غږ کړی چې د شام ندی زر تر زر ممکنه وي وزي. د ترکی د بهرانو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي په شام کې ګډوډي سخت امنیتي خطرات رامنځته کړي او را روانه اونۍ به په دمشقي خپل کونسلګری هم وتړي. د ترکی وزیر اعظم طیب اردغان وای د دوی حکومت په دې غور کوي چې د شام څخه خپل سفیر راوبلي. د دې وړاندې د ترکی چارواکي ویلي وو چې یو زر د شام کډوال ترکی ته راوختي دي چې د سره د شمیره 16000 ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په شام کې د تیر یو کال راهیسې د بشار الاسد رژیم پر ضد مظاهرو کې 8000 کسان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر د سویلي کوریا، جاپان او امریکا د شمالي کوریا لخوا په را روانه میاشت کې د اوږد واټن توغندي چې د سټلایټ وړلو توان لري د پلان غندنه کړې ده. د سویلي کوریا د بهرانو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي داسې قسمه توغندۍ او تجربه به د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د هغه قرارداد پر ضد وي چې په دغه هیواد کې د بلستیک توغندیو په تجربو بندیز لګولې وو. د جاپان د کابینې سکرتر اوسومو فوجومورا وای په شمالي کوریا به د توغندۍ د تجربې نه کولو غږ کوي. او امریکا د بهرانو چارو وزارت ویلي د شمالي کوریا اوسنۍ حسابه مخه ونیسي. دا د دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګلای از درته وړاندې کړل پرونه. خبری خبرونه کې درته زه حسیبه شهید دغه څلرم. پاکستان هغه خبرونه رد کړي چې ګنې له امریکا سره په ګډه د ډرون بریدونو د ترسره کولو په پروژه کار کوي. امریکا ویلی د طالبانو لخوا د سولې د خبرو د ودرولو سره بیا هم د روغې جوړې په خبرو ژمن دی. د سولې خبرو اترو په اړه عملی لارې چارې به نور څه وي؟ کارپوهانو نظرونه د تلرو. کارپوه خادم حسین:
سیمې سیمه ریاستونو د افغانستان سره خپلواکي مکالمه روانه شي. افغانستان کې دنه او د سیمې ریاستونو د نړیوال ریاستونو سره د مکالمې عمل.
په دې اړه د نورو کارپوهانو نظرونه هم درته لرو. په پاکستان کې د استخباراتو د ادارې پر ضد د لادرکه شویو کسانو د کیس اوریدنې په اړه رپورټ اوریدل شي. د لادرکه شویو کسانو وکیل ججز نه
دا اس بات کا آپ کو ایک ایک لمحه کا حساب دینا ہو.
په قبایلی سیمو کې د ترقیتی کارونو د سرته رسولو د ادارې چارواکي وایي د دې سیمې لپاره د نویو پرمختیایي پروژو د سرته رسولو پلان لري.
او زمو کوشش ده چې په دوار پر سیټي کې داسې انسینټیوز ورکړو چې زیات نه زیات خلک دلته راشي او خپل بزنس استابلیش کړي.
د سیمې حالات د نړۍ مطبوعات او د سیمې په حالاتو درته شننې هم لرو. او که وخت را سره پاتې شو ستاسو سمس پیغامونه هم درته لرو. را سره اوسئ. دا مشال رادیو د نن ورځې د خبری خبرونه لومړی موضوع. پاکستان یو وار بیا ویلي دی چې ډرون بریدونه غیر قانوني دي او د دینه د ترهګرۍ خلاف جګړې ته زیان رسیږي او د ناتو د کاروانونو پر مخ به د پاکستان د لارو د خلاصولو پریکړه د پارلماني کمیټې د سفارښتونو وروسته کیږي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر وایند عبدالباسط ونیزي خبری غونډه تکړي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان عبدالباسط ته هغه خبرونو په سختۍ سره تردید وکړو چې ګنې پاکستان امریکای سره په شریکه د ډرون حملو د پاره سکړن لارې جوړوي. د ویناوا چې د دې د لاسه د پاکستانی خاورې خلاف ورزي کیږي او د دې نه تر هغه وروسته ګټه رسی د زیاتوي.
نو آی ام ناٹ اویر ویدر افغانستانز ټریټری از بین یوزډ فار ډرون اپریشنز.
ما ته پته نشته چې پاکستان کې د ډرون بریدونو د پاره د افغانستان خاوره استعمالي او کنه. زه دا ویم چې دا بریدونه د هر ځای نه کیږي د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتۍ په ضد دي. باید چې دا ودرولې شي. موږ د لړکې امریکې او نورو یورپي ملکونو سره تماس کیو چې دا ودرولې شي ځکه چې د دې د لاسا د ترهګرۍ خلاف زموږ هلو ځلو ته زیان رسی.
دیز استرایکس ار ډیمیجینګ اور افورتس اگینست ملټنسی اند ټیررزم.
د ناتو د پارا د رصد لارو پرانیستو په حق لا دی وي پښتنې په جواب کې عبدالباسط وې.
اس پر اس ری اوپننګ اف supply route is concerned, as you know, we are all waiting for the parliamentary process.
ترڅو چې د سپلای لار د پرانستو خبره ده تاسو ته پته ده چې د لړ کې منګ ټول د پارلماني عمل انتظار کوو او په دې موخه زهیت نشم ویلې چې دا به پرانستې شي او کنه. کله چې هم د پارلماني کمیټې سفارښت مخې ته راغلل نو هله به په دې حق لا څه فیصله کولې شي.
کندهار کې د امریکایي پوځي لخوا د ډزو د پیښې په اړه د یو تپوس په جواب کې عبدالباسط وویل چې پاکستان ته په دې پیښه افسوس دی او خارجه وزیر هینا ربانی کر په دغه پیښه د خپل خفګان څرګندونه کړې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بهرنی او چارو د وزارت د یو ویان ته د اونیزي خبري خوند جزئیات مو د ریاض موسی خیل پر رپورت کې واوریدل. وسم واشنگتن ته ورزو او د هارون باچانا د امریکا د بهرنی او چارو د وزارت د تګلاري او په دې اړه د بهرنی او چارو د وزارت د ویان له سرګندونه ورو د امریکا حکومت د افغان طالب وسلوالو د هغو داوو تردید کړي دي چې وای امریکا ورسره ژمنه کړي و چې په ګوانتانامو کې قید د دوی جنگیلي ملګری به راخلاصوي. که څه هم طالبانو ویلی دی چې دوی د امریکا سره په قطر کې خپل خبري ودروي، خو امریکا وایي چې لا هم غواړي د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیلابیل خواوي په خپل منځ سره کینوي. هارون باچا په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا خارجه وزارت 13 ورځ د افغان طالب وسلوالو لخوا د مخې تراغلي او هغه داو تردید وکړ چې وایي امریکا ورسره ژمنه کړې چې د افغان حکومت په ګډون د سولې د درېلخیزه خبرو پترس کې به په ګوانتانامو کې بندي طالب جنگیالي خوشی کړي. رسنیو د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په حواله راپورونه ورکړي چې نوموړي امریکایان د دوی لخوا د شوو وعده خلافۍ او په ګڼلخیزه خبرو کې د طالبانو د ښکېلتیا د دروغو د دوی د داو لپاره ګرم ګرځولي او ورسره هر رقم خبرې او روابط زندولي. د امریکا د خارجه وزارت بیان دی وکټوریا نولند د طالبانو د دغه الزامونو په جواب کې د واشنگتن خبري غونډې ته ویل چې له ګوانتانامو څخه د طالب وسلوالو بلکوم زیاته د انتقالولو په اړه حتمی پریکړه الله هم نه ده شوې، خو زیاته کړه چې حکومت یې غواړي د افغانستان د مسلې لخکېلو ټولو خواو سره د خبرو اترو پیل شوې بهیر پر مخ لاړ شي. مونږ اوس هم دا احساسو چې که داسې یو پروسه وي چې مونږ یې ملاتړ کولی شو نو چې باید وی کړو. مونږ تیار یو څو دغو خبرو ته ادامه ورکړو. زموږ یوازینی هدف افغانان په خپلو کې سره کېنول دي. د نوموړي څرګندونو ته د ورته خیالاتو اظهار د سپینې ماڼۍ بیان جې کیرنې هم وکړل چې ویل د یو سیاسي حل پرته د افغانستان د شخړې بل کوم حل ورته په نظر نه راځي، خو په عین وخت کې ټینګار وکړ چې دغسې کېدلو لپاره باید طالبان خپلې وسلې وغورځوي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او واده وکړي چې د افغانستان اساسي قانون به مني. د هغو رپورټونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر لیون پینټا سره د زیارت د ورځې په لیدنه کې له نوموړي وغوښتل چې افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیت د ذمواریو د لیږد بهیر دی د 2014 کال پر ځای په راتلونکي یعنی 2013 کال کې بشپړ کړل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کیرن د واشنگتن خبریالانو ته وویل چې امریکا به له ټاکل شوي پلان سره سم له دې هېواده خپل ځواکونه وباسي او د امنیت ذمواری به یې په 2014 کال کې ځایي ځواکونو ته حواله کړي. د نوموړي په خبره ستراتیژي دا ده چې نړیوال ځواکونه به په 2014 کال کې د جګړې له میدانه په وتلو سره د افغان ځواکونو د یوه ملاتړي رول خپل کړي او بیا ورپسې په 2014 کال کې به د افغانستان د بشپړ امنیت ذمواری د دې هیواد خپلو ځواکونو ته وسپارل شي. ښاغلی کیرن ټینګار وکړ چې همدغه د افغانستان زموږ ماموریت دی چې ورباندې عمل کوونکي به واوسیږو. راپورونه په نهال کې د خاغلی کرزی له دفتر د خبري شوې لامی په حواله وایي چې نوموړي له ناټو غوښتل سو خپل ځواکونه د افغانستان له کلو او بانډو وباسي او په دغه هیواد کې جوړو خپلو قرارګاو کې دی ځای پر ځای کړي. ویل شوی د ولسمشر کرزی دغه غوښتنې په کندهار کې د شوی غورستای پیښې عکس العمل دی چې په ترڅ کې یو امریکایي عسکر د پنجوایي ولسوالۍ د وکیلی 14 تنه ملکی وګړي په ناتاري ډزو سره ووژل. د یاد پیښې د اغیزو په اړه سارون کې وایي چې د افغانستان لپاره د لویدیز تګلارې تر پښتنو لاندې راوستي او له دغه ځایه د بهرنیو ځواکونو د وتو غوښتنې سختې کړي. اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي چې چرته د خاغلی کرزی غوښتنې ومنل شي نو د افغانستان د خاورې یو غټه برخه به ناخوندي پاتې شي او هم باغه ستراتیژي له منځه لاړ شي. د کومې په ترڅ کې چې ائتلافي ځواکونه غواړي د افغان ولس د زړونو او ذهنونو په ګټلو له دوی سره په ګډه د دوی د دفاع چارې پر مخ یوسي. دا هم باید ویل شي چې د افغان ولسمشر لخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د فعالیتونو د محدودولو د نوموړي غوښتنې په داسې مهال مخې ته راغلي چې له دغه یوه ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سپینې ماڼۍ ګډې خبري غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناټو له روان ماموریت سره د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM
تاسې مشال رادیو اورې او بیا هم له طالبانو سره د روغ جوړې د خبرو اترو په باب درته د خیبر پختونخوا د حکومت سینیر وزیر د څرګندونو جزئیات لرو. د خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر بلور ویلي دي چې د ترهګرۍ ستونزه به هله حلېږي چې د دې پر ضد ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه یو شي او په دې اړه په خپلو کې تضاد هم له منځه یوړل شي. غلام غوس د دغه څرګندونو تفصیل لري.
صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د خبريالانو غونډې ته خپل وینا کې وویل چې د ترګرۍ ضد جنگ کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ته یو کېدل پکار دي. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړی وویل،
موږ همیشه دا وایو چې دا جنگ چې دا صرف د یو پارټي جنگ نه ده، دا جنگ صرف د یو حکومت جنگ نه ده، دا جنگ چې دا د زنده بچو مستقبل نه، دا جنگ د زنده ملک مستقبل لپاره نه، دا جنگ زنده بچو او زنده خلقو د ژوند سره تړلې جنگ ده. د دې کې موږ ټول چې ټول سیاسي پارټي ټول ژوندونه نه یو شي، موږ یو شو نو امید ده چې دې باندې قابو وباچو.
د خبريالانو غونډې ته خپل وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور دا هم وویل چې کله د ترګرۍ پیخي رامنځته کیږي نو وسلوال طالبان یې ښه ذمہواري هم قبول کړي، ولی بعضي مذهبي او سیاسي ګوندونه وایي چې د ترګرۍ د پیخي بلیک واټر ترسره کوي او په ډاګه د ترګرۍ غندنه نه کوي. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړی وویل،
خو تاسو مخمخ خبره ده چې یو هغه بلاستو کې زرون کسان پکې شهیدان شي، زرون بچي پکې شهیدان شي، او بیا دا ځنګ بعضې سیاسي پارټي ودرې کې دا چې دا خو دونه نه کړې، دا بلیک واټر کوي، دا پلان کوي کوي. او طالبان دهشتګرد چې جی هغه پخپله دا کمیټمنټ کوي، یو هغه هغه دا اقبال جرم کوي چې دا مونږ کړی دی، نو بیا هغه کړی دی نو بیا ولې دی وته وایي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې بشیر احمد بلور دا هم وویل چې کچری د ترګرۍ ستونزه هوار شي نو دوی به وکولی شي چې د خیبر پښتونخوا مادني وسایل راوباسي او د هیواد اقتصادي ستونزې پرې هوار کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
بیا هم د سیمې د امن او سولې په باب، طالبانو په افغانستان کې د خبرو اترو د عمل د ځنډولو اعلان کړی دی. امریکا بیا ویلي دي چې لکه څنګه چې مو د مشال رادیو په خبرونه کې واوریدل، امریکا ویلي دي چې افغانستان د ستونزې د هواري لپاره به د جوړجاړي عمل په مخ وړاندې بوزي. په داسې حال کې چې دواړه اړخ ته بې باوري په زیاتېدو ده، سیمه کې د امنیت پر ځای کولو عمل څومره اغیزمن کېدای شي، په دې اړه شاهین بنیری تفصیلي رپورټ برابر کړی. راځي په ګډه وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د امریکا سره د خبرو اترو د عمل د ځنډولو اعلان کړی، د سپینې ماڼۍ ویان ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د ودرولو لاره سیاسي جوړجاړی دی. په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي د دواړه اړخونه په یو بل د باور نه کولو له کبله د جوړجاړي او امن پر ځای کولو عمل ډیر اغیزمن کېدای شي. په پیښور کې د باچا خان فاونډیشن مشر او سیاسي کارپوه خادم حسین وای د امن لپاره دی باید اړومبې د افغانستان د دولت قبایلو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو کړي پیل کړي شي. خادم حسین زیاتوي،
عمل نی روان نو زما خیال دی چې هغه عمل کې که نړیوال ریاستونه یا بین المللي قانونه د یو ګوند سره په افغانستان کې خبرې کوي، نو دې مطلب بدای چې د افغانستان دولت یا د افغانستان د ریاست تعمیر خبر به دومره په مخکې لاړ نه شي. دویم چې کوم کچ دی هغه دی چې د سیمه ییز ریاستونو د افغانستان سره خپلو کې مکالمه روانه شي. دریم کچ چې دی هغه دی چې د افغانستان او د افغانستان کې دننه او د سیمه ریاستونو د نړیوالو ریاستونو سره د مکالمې عمل.
د دفاعي چارو کارپوه او د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د امن د پروسې د بریالیتوب لپاره باید امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د باور په ځای کولو لپاره عملی ګامونه واخلي.
حامد کرزی ویلي دي چې دا پوجونه چې کوم دي د نیټو او د اسټاف د پکار دي چې د پلو ناروزي او مه چې کوم بیسي دي اړیکې دي، او بل طرف ته په دې دواړو واقعاتو باندې د طالبانو ویلي دي چې مونږ خبرې بندو. د امریکې لپاره به حالات نور هم خرابېږي. بنیادی طور باندې چې کومه ستراتیجي ده هغه وه هغه چلېږي نه، او کوشش خو به هغې کوي. ایران سره یې دشمني ده، پاکستان کې هم خلک متنفر شوي دي، او افغانستان کې هم خلک خفه دي، نو دا ټول ریجن دا ورته بلاک جوړ نه شي.
پا په اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په نوم د سیړنیز مرکز مشر امتیاز ګل وای حالات که هر څومره خراب دي په پای کې به ټول اړخونه یو ځل بیا د خبرو اترو میز ته راځي.
د خبرو اترو متبادل خو څه نشته، د هر یو تنازع هر یو جګړه جنگ چې د آخر په خبرو ختمیږي او افغانستان کې به امید لرو چې همداسې کیږي. خو موجوده حالاتو کې زما خیال چې یو داسې بریک رالو وقفه پکې راله د افغانستان حالاتو په وجه چې طالبان مجبور شو په دې اعلان چې مونږه فی الحال خبرې نه کوو. دا خو امریکا پورې ده چې تر کم حد پورې افغان طالبان او رئیس جمهور کرزی هغه داسې اغیل اطمینان ورکوي چې داسې پیښې چې دي بیا به نه کیږي.
امریکا د تیر سمودینا په دې هڅه کې دا چې افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د وسلوالو ګوندونو سره خبرې اترې وکړي او د دغه مقصد لپاره په قطر کې د طالبانو د یو دفتر په پرانستو هم رضا شوې ده.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال رادیو او جرمنی چې په افغانستان کې د امریکا او برتانیا نه وروسته په دریم نمبر تر ټولو زیات سرتیری لري وای. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ناتو ځواکونو نه افغانانو ته د امنیت د انتقال په اړه چې کومې څرګندونې کړي هغه په پلان کې د کوم تغییر لوري ته اشاره نه کوي، بلکې دا خبره د پلان سره سمې دي. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې تاسو ته نجیب امیر وړاندې کوي.
د جرمنی دفاع وزیر د زیارت په ورځ ویل هغه نه انګیری د افغانستان غوښتنه چې د 2014 پر ځای په 2014 کال کې د افغانستان د امنیت واګې په خپل لاس کې اخلي د کوم نوي بدلون لوري ته اشاره کوي. ټوماس ډی میجری فرانس پرس اژانس ته ویلي افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه څه خبره کوي کوم چې د مخکې نه په پلان کې دی. د پلان له مخې د 2014 کال تر نیمایي پورې د افغانستان د ټولو ولایتونو امنیتي چارې به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه په دوه صورتونو کې خبره سیده کول شي چې دا مرحله به په 2014 کال کې پای ته رسیږي، خو زموږ مشن به تر 2014 کال پورې روان وي. خو نوموړي په دې معامله کې په ښکېلو ټولو ډلو غږ وکړ چې خپل دریځ دې په هماهنګۍ سره په یو ډول روښانه کړي. نوموړي وویل کله چې د داخلي کړنلارې او نړیوالې ټولنې لپاره په پیغام کې توپیر وي دا به معامله ستونزمنه کړي. فرانس پرس اژانس لیکي وروسته له هغې چې امریکایي سرتیری په افغانستان کې پر ډزو 14 ولسي افغانان ووژل او له دې امله نندرې زیاتې شوې، نو ولسمشر حامد کرزی د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینیټا سره تر لیدو وروسته د زیارت په ورځ د جرمني د دفاع وزیر ټوماس ډی میجری سره د خبرو پر مهال وویل چې ناټو دې د 2014 کال پر ځای په 2014 کال کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. په افغانستان کې د ناټو د 130,000 سرتیرو په منځ کې د امریکا او برتانیا نه پس دریم لوی نمبر د جرمني دی چې ډیری سرتیری په افغانستان کې جنگيږي. دوی په افغانستان کې د فروری تر پیله پورې 4,900 سرتیری درلودل، خو د دوی نه به 1500 سرتیری په 2014 کال کې بیرته هیواد ته ستنه شي. بل پلو یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي چې د لیوین پینیټا سره په سفر کې ملګری او په دوبۍ کې فرانس پرس اژانس ته ویلي کابل د ناټو سره د امنیتي چارو په لیکت کې موافقه ته رسیدلې او په دې معاملې کې څه بدلون نه تسرګو کیږي. نوموړي د نوم د نخکاره کولو په شرط دا هم ویل دمګړی ته د دې خبرې هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي چې د انتقال په پلان کې د څه ډول بدلون راوستل شي. او ولسمشر حامد کرزی د لیوین پینیټا سره د خبرو پر مهال داسې کومه غوښتنه نه وکړي. د لیوین پینیټا ویان جارج لټل بل پلو ویلي چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې ګټورې وي او ولسمشر کرزی یوازې د کلیوالو او لرې پرتو سیمو نه د بهرنیو ځواکونو د لرې کولو غوښتنه کړې چې دا خبره لا د مخکې نه په پلان کې و.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. او سم په پاکستان کې د لادرکه شوی یو کسانو د کیس پاړه د پینډي اډیالا جیل نه به درکه شوی کسانو د کیس اوریدنه نن په سپریم کورټ کې وشوه. د اوریدنې په وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري وویل چې کوم قانون تر لاندې د کسان دومره موده په قید کې ساتل شوی وو او ایجنسیانو په قید کې مړ شوی څلور کسانو د عدالت کسانو په اړه البته عدالت خاموش نشي پاتې کېدی. اوریدنې په حق له نور تفصيلات له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال احمد الله پر رپورٹ کې ورو.
د ایجنسیانو په تحویل کې د قیدیانو د وجنې کیس اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې رکنی بینچ وکړه. د کیس اوریدنې دوران د استخباراتي ادارې ISI وکیل راجا ارشاد په عدالت کې بیان ورکړو چې خفیه ایجنسیانې د آرمی اکټ تر لاندې خپلې کاروایانې کوي او قیدیانو په معامله کې هیڅ لا قانونیت نه دی شوی. په دې د چیف جسټس وینا وه چې ایجنسیانې د آئین نه بره نه دي. عدالت ته دې وویلی شي چې ایجنسیانو دا کسان چرته بندیوان کړي وو او چې کله ایجنسیانو دا قیدیان بوتلل هغه وخت دوی صحت مند وو. اوس د دوی داسې حال ویل شوی دی. چیف جسټس وویل چې د ایجنسیانو په قید کې څلور کسان مړه شوي دي. په دې عدالت خاموشه نشي کېناست. چیف جسټس حکم ورکړو چې کومه ایجنسی د دې معاملې تحقیقات کوي ټول دستاویزات دې عدالت کې پیش کړي او که څوک مجرم وي نو په ضد د قانون مطابق کاروایی وکړي شي. وروستو عدالت د کیس اوریدنه د راتلونکي میاشتې 9 نیټې پورې وځنډوله. د اوریدنې وروستو مشال ریډیو سره خبرو کې د بيدرک کسانو وکیل طارق اسد وویل
ججانو
د ISI وکیل ته وویل چې د یوې یوې لمحې حساب به تاسو ورکوي چې تاسو دوی ولې خپل ولکه کې ساتلي او څنګه تفتیش مو ترې کړی دی او دا سلور کسان څنګه مړ شو. د دې نه علاوه جج صاحب دغه کسانو د علاج هم ویل چې کم درې کسان اوس هم بیمار دي او د دوی د په خطر طریقه علاج وکړي شي او باقی سلور کسان چې د علاج وروسته اوس صحت لکه دي هغوی په خبر سره نږدې حراستي سنټرو ته د منتقل کولو اجازه ورکړه.
د قانوني چارو کارپو شابودین وایي چې سپریم کورټ له پکار دي چې زر تر زر خپل اوریدنه پوره کړي او د معاملې کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي چې راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
دا ویم چې دا خو ډېر زیاتې ده او زما خیال دی چې د دې سره مسلې حل کېږي نه زیاتېږي. په کار خدا ده چې د 302 اول خو مرډر کیس رجسټر شي دا خلکو خلاف چې چا دا مړی کړی دي که مخکې دا تپوس دی نه دی کړی. اوس خو دې تپوسو کې یو نیم کال نه تاسو سره دي فوجي ټرایل خو په دوه هفتو کې کمپلیټ کیږي. ټول بوګس کاروایانې شوي دي دا غي نوټس راستل پکار دي او سپریم کورټ دا ټول قدرت لري چې دا کسان اوس خوشي شي او دا وجلې شوي چې کم کسان دي چې دا غي د اف آی آرونو د اندراج حکم ورکي.
یاد دی چې استخباراتي ادارو کال 2010 کې 11 کسان په خپل ولقه کې اخستی وو چې پکې څلور کسان د تفتیش دوران مړ شوي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ری کراچی کې د شیعاګانو سره تعلق لرونکو ډلې جعفریه اتحاد د مرکزی کمیټې پر غړي بریچ شوی دی چې د پولیسو په وینا دغه بریچ کې د یاد ګوند رهنما محسن رضوی ټپي شوی دی او د هغه زوی اکمل رضوی بیا پکې وژل شوی دی. کراچی نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د پیښې تفصیل لري.
پولیس وای بیگانه وخته د پټیل پاړه پسیمه کې رامنځته شوی دغه حمله کې د جعفریه ایلاینس رهنما محسن رضوی زوی اکمل رضوی وجل شوی او نوموړی په خپل زخمی شوی دی. پولیس زیاتوی چې حمله ښکار شوی گاڑی پسې موټر سایکل ناست وسلوال را روان وو او چې کله دوی د خار پټیل پاړه سیمه ته راورسېدل نو په گاڑی یې ډزې وکړې او دغه پیښه رامخې ته شوه. د جعفریه ایلاینس ویاند علي احمد زیدی مشال رادیو ته ویلي دي چې محسن رضوی باندې د دینه مخ کې هم څو کرت حمله شوی وي. محسن رضوی د جعفریه ایلاینس د مرکزی کمیټې غړی دی. بیګا د شپې هغه د امام بارګا څخه د کور په لور روان وو چې وسلوالو د ده په گاڑی حمله وکړه. د حمله کې د هغه زوی اکمل رضوی وجل شوی او پخپلا محسن رضوی 15 ډزه لګیدلې او زخمی دی. د پیښې وروسته قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او د پولیسو او امنیتي ادارو په ضد یې ناری ووهلې. پولیس چارواکي وایي د کومې بدې پیښې د مخنیوي په خاطر امنیتي سرتیری د پیښې ځای ته رسیدلي او سیمه کې واقع امام بارګاو پیری یې سخته کړې ده. د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ډلې جعفریه ایلاینس مرکزی مشر علامه عباس کوملی په یاد پیښه درې ورځنې ویر اعلان کړي او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې اته څلوېښت ګڼټو کې دي د محسن رضوی په ګاډو برید کوونکي کسان ونیسي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې وخت په وخت سیاسي لسانی او فرقه ییزو نښتو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو پلویان او مشران په نښه کېږي. د دې نه مخکې هم کراچۍ ښار کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي چې پکې د ناقانونه ګرځول شوي سنی مسلک ډلې سپاهي صحابه او د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو ډلو غړي او مشران وژل شوي دي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچی.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوریدئ. د دې خبری خبرونه نیمه برخه ته راورسیدلو 15:30 بجې دی. ګلایاس هم په سټډیو کې دی او بیا هم درته د خبرونو لنډیز وای.
د افغانستان په کابل ولایت کې د ناتو هلیکاپټر د راپریوتو په پیښه کې دولس اطلافی اسکر وژل شوی دی. پاکستان ویلی دی چې افغانستان ته د ناتو سپلای بحالولو حتمی فیصله به د پارلمانی کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې کوي. حویلی سیمه کوزا کورما کې د سوارلو په گاډی چاودنه کې و کسان ژوبل شوی دی. امریکا د افغان طالبانو هغه دعوا رد کړي چې ویلی وو امریکا ورسره په ګوانتانامو کې د بندي طالبانو د خوشی کولو ژمنه کړې وه. سویلی کوریا، جاپان او امریکا د شمالی کوریا لخوا په را روانه میاشت کې د اوږد واټن توغندي چې د سټلایټ وړلو توان لري د پلان غندنه کړې ده. ترکیه په خپلو وګړو غږ کړی چې د شام ندی زر تر زره ممکنه وي اوزي. او د هند لوبغاړي سچن تندولکر د یو ورځني کرکټ په تاریخ کې سلمه سینچری جوړه کړې ده.
لن خبرونه و چې ګولای ازرته اوراندې کړل. او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو پانی په اسلام آباد کې ریاض مسخی لړولې دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه کې د پوځي سرلخکر جرنیل اشفاق پرویز کیانی خفغان ته پام را ګرځولې دی، کوم چې هغه د میډیا د یوې برخې لخوا په پاکستانی پوځ د ټکونو رستو سرګن کړی دی. او لکه څنګه چې سپریم کورټ هم په یو ځای کې ویلي دي چې آی ایس آی د خپلو حدونو نه بهر کار کوي او خلک په ناقانونه طریقه د ځان سره ساتي، اداریه وایي چې د جرنل کیانی ګیله په ځای ده، ځکه چې کله نه دی پوځي سرلخکر جوړ شوی دی. استخباراتي اداره آی ایس آی د ډیرو غیر متعلقه کارونو څخه ژغورلې ده، خو دا خبره اوسنۍ نه ده، بلکې دا د تیرو څو لسیزو راسې را روانه ده چې آی ایس آی په دا قسمه کارونو کې ککړ ده او سیاست کې هم لاسوهنه کوي. اداریه اخره کې وایي چې تر څو پوځ او استخباراتي ادارې سم کار کوي، تر هغې به هیڅ څوک دوی ته ګوته نه نیسي. خو که د مهران بیس، میمو گیټ او دویمې مئی پرنګ پیښې رامخته کیږي یا د دفاع پاکستان کونسل په نوم سیاسي محاذ پرانستل شي، نو خلکو او ادارو ته به د خولې وازولو جواز ارومرو پیدا کیږي. دغشان ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د مومندو په سلاله چک پوسټ د برید خوښه سلور میاشته وشوي او د هغې را په دې خوا د ناټو سپلای بنده د کومې خلاصولو دپاره چې وخت په وخت امریکا او ناټو زور لګوي. خو ولې دې وروستیو کې دې خبرې ډېر زور واخستو او د ناټو ویان برسلز کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی سره د سپلای نورې لارې هم شته، خو د پاکستان په لار بحالې سره به د دې زیاتره ګټه په خپله پاکستان ته وي. ادارې لیکي چې دې لړکې د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د اعلی یو غونډه هم وشوه چې پکې د وزیر اعظم، خارجه او دفاع د وزیر او پوځي سرلخکر په شمول اعلی چارواکو ګډون وکړو. خو دا ډېره خبره ده چې د ناټو د سپلای په اړه پوځي او سیاسي مشروالي یو خلدا چې هر فیصله به پارلیمان کوي. اداریه اخره کې وایي چې داسې اطلاعات هم شته چې ډېر زر به د حکومتي مرستیالو ګوندونو یو اهم غونډه هم رابلل شي او دې کې به په دغه ټولو چارو سلا مشوره کول شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانې خپل اداریه کې لیکلي چې خیبر او اورکزي ایجنسو کې د پوځي اپریشنونو او ډرون حملو رستو یو وار بیا پیښور د ترهګرو د بریدونو لاندې دی او دې کې نه یوازې دا چې پولیس او سیاستوال بلکې عام خلک او قبایلي مشران هم پنخه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې او د غراس د ایشیا سوسایټي خبرونې غټ ټکي د مطالبه غټ ټکي چې د سیمې په حالاتو یې لیکنې کړې دي. انیسا اجمل لوستي او تاسو ته یې په دې توګه وړاندې کوي.
په ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې لیکوال اناټول لیوین یو مقاله لیکي او وایي که امریکا په افغانستان کې لږ جګړې په سر لوړې خپل ځان ایستل غواړي او که افغانستان په راتلونکي کې په یو کورنۍ جګړه کې لکه ته خوندي کول غواړي، نو اوباما ته پکار ده چې په خپل ژمنه ټینګ ودرېږي. او جوختور سره دا مهمه ده چې که امریکا او ناټو ځواکونه له خپلې ټاکلې نیټې سره سم وتل غواړي، نو دا یې مناسب وخت دی چې یو جوړ جاړی وکړي او له دې وخته پورې ګټه پورته کړل شي. لیکوال لیکي خو که اوکه تلشی نو د اوباما اداري تګلاره خوشلونکي نه ده او که هم داسې روانه وه، نو ښایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې یو ناورین رامنځته کړي. په لومړی سر کې د مغرب لخوا په کامیابۍ سره د افغانستان دولت د جوړېدو خبرې لږ څه په تیاره کې شپېلې وهل ښکارېده. بلخوا پاکستانی لیکوال او خبریال احمد رشید لیکي په پاکستان کې زیات دین کې جګړې وارد مخه له اوګده او جبر بحران سره لامرسته وکړه. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه نه حوصله، نه همت او نه هم پوهه خودله چې د ملک بهرنی اقتصادي تګلارې کې اصلاحات راولي. د پاکستان دولت د مختلفو تندلارو جهادي جنگي ډلو ساتنه کوي او دغه جهادي ډلې د پاکستان دولت ته دھڑکی ورکوي. له 2001 کال راسي پوځ افغان طالبانو د دغی مشران ته خوندی پناهګاه ورکوي او مرسته یې کوي. په دغه هر څه امریکا خبر ده، خو بیا هم په موثره توګه غږ نه دی پورته کړی. لیکوال وایي له دې انکار نشي کېدی چې د اوباما په دور کې په پاکستان او افغانستان کې سیاسي او پوځي حالات ډیر خراب شوي دي، او له دې نه علاوه د پاکستان او امریکا تعلقات هم دې کچې ته رسیدلي دي چې د ختمېدو ځای ته رسیدلي دي. اوباما او د هغه نور لوړ پوړي چارواکي تر ډیره د دې ذمہ وار دي، ځکه چې دغه چارواکو د یوې ډلې یا ټیم غوندې ګام وانغستو. هغې په سیمه کې کوټلي سیاسي ګامونه وانغستل، بلکې متضاده پالیسي لرله. له دې تضاده د سیمې نورو لوبغاړو ګټه پورته کړه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو مشال رادیو اوریده. تاجکستان یو زوړ سړی چې محمد عزیز عبدالرحمنوف نومیږي، په افغانستان کې تر اویا کلونو اوسېدو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی دی. نوموړی روانه اونۍ خپل سیمې ته لاړ او د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای شو. دا چې دی ولې له تاجکستان افغانستان ته تللی و، د دې پوښتنې ځواب د پامیر ساحل په رپورټ کې.
محمد عزیز عبدالرحمنوف اوس یو سلو څلور کلن دی او د په 1943 زیږیز کال کې د تاجکستان په جنوبی ولسوالۍ فرخور کې خپل کور پرېښود او افغانستان ته لاړ. د ده پلار ملا و او د روسیې سایبیریا ته جلا وطن کړل شو. عبدالرحمنوف وایي د ده پلار په بخارا کې مذهبي زده کړې کړې وې او په 1930 زیږیز کال کې له کوره بیول شوی و او تر هغې وروسته بیا کورنۍ ونه کوت. د وای پلار یې جلا وطن کړل شو او کورنۍ یې ځورول کېده او فشار پر راوستل کېده چې له یو کلی بل هغه ته لاړ شي او د کډوالۍ ژوند تیر کړي. د عبدالرحمنوف کورنۍ بل اخره له افغانستان سره پر پوله په یو لري پروت کلی چې ارچانو میده کې استوګنه شوه. نوموړي هلته په شریکو پټیو کې د سیکرټر په توګه کار کاوه. دی وایي د پریکړه وکړه چې تاجکستان پریږدي، ځکه چې چارواکو ورته ګواښ کړی و چې زنداني به یې کړي، ځکه چې د ده په خبره د هغوی د دښمن زوی وو.
موږ تر فشار لاندې وو، همدا لامل و چې ما هیواد پرېښود. زما ښځه، بچی مې، مور مې او زما ورور هلته پاتې شو، خو زه لاړم.
عبدالرحمنوف چې کله خپله ښځه هلته پرېښوده، نو د ده یوه لور وه چې 12 کاله نه وه. نوموړی له پنج دریا تیر شو او د افغانستان په بغلان ولایت کې واړوله، ځکه چې دی هلته د کډوال په توګه ومنل شو. نوموړی وایي په افغانستان کې تر څه وخته تر څار لاندې وو، ځکه چې په بغلان کې چارواکو غوښتل دا یقیني کړي چې دی جاسوس نه دی. عبدالرحمنوف وایي د ژبې مسله نه وه، ځکه چې په بغلان کې هم خلکو دری ویله او د ده ژبه هم تاجکي پارسي وه. دی وایي په افغانستان کې کار پیدا کړ، کور یې جوړ کړ، ملګري یې جوړ کړل، خو بیا یې واده ونه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې پر بدلونونو سربیره د ده ژوند آرام وو. هلته په تاجکستان کې د ده کورنۍ د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو تر پلټنو لاندې وه او 15 کال وروسته یې پلټنې پای ته ورسېدې. د عبدالرحمنوف کشر ورور محمد اعظم وایي د دې ویرې له امله چې مشر ورور به یې ووژل شي ورسره یې هیڅ رابطه ونه کړه، خو خبر ول چې په افغانستان کې دی. عبدالرحمنوف په 2000 زیږیز کال کې په تاجکستان کې فرخور ته لاړ چې د ده پلرنی کلی دی. د ته هغه وخت معلومه شوه چې ښځه او ډیر خپلوان یې د ده په غیر حاضرۍ کې مړه شوي دي. عبدالرحمنوف وایي دا ارمان یې و چې خپله لور قربان بی وګوري چې ځوانیږي، ودیږي او بیا خپله کورنۍ جوړوي. 11 کاله وروسته عبدالرحمنوف د دې وړ شو چې ارچا کلي ته لاړ شي او تر دې وروسته د فکر وکړ چې نور په افغانستان کې نشي اوسېدای. د ورور له تاجک او افغان حکومتونو غوښتنه وکړه چې د ده بیرته تک کې د مرسته وکړي. د تاجکستان حکومت د ده وګړیتوب بیا پر حاله کړ او ورسره ژمنه وکړه چې پنشن به هم ورکوي او ښه به یې ساتي. په دې توګه د محمد عزیز عبدالرحمنوف شاوخوا اویا کالنه کډوالي پای ته ورسېده.
تاسو مشال رادیو اوري. اکونومیست مجلې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټولو پر مهال ویش د افغانستانه د ځواکونو او د دې هیواد د راتلونکو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د خوندي راتلونکو لپاره به په دې هیواد کې یو قوي یا پیاوړی حکومت ورتیا لرونکي ځواکونه او د طالبانو پر دې خبره باور پکار دي چې ګواکې دوی د روغې جوړې لارې واک ته رسیدلای شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی وړاندې کوي.
اکانومیست مجله د مقالې په پیل کې لیکي چې د افغانستان په کندهار ولایت کې په ښکاره توګه د یو امریکایي سرتیري لخوا د 14 افغان وګړو وژل چې نه یې ماشومان وو. له هغه وروسته رامنځته سو چې کله د سړک د غاړې یو بمی چاودنې 6 برطانوي عسکر ووژل. مقاله لیکي تر دې وړاندې د قرآن د سوځېدو تر پیښې وروسته د تشدد یوه داسې لړۍ پیل سوه چې د دوو امریکایي پوځي سلاحکارانو په ګډون 9 پکې ووژل سو، او تر دې لا هم ور وړاندې هغه ویډیو په ډاګه سوه چې امریکایي ځواکونو د تازه وژل سوو طالبانو د مړو سپکاوی کوی. د مجلې په لیکنه دې ناوړه پیښو د نیټو په غړي هیوادونو کې دا احساس پیدا کړی دی چې ګواکې په افغانستان کې د دوی شتون د خرابۍ لامل دی، او د هغوی په فکر چې څومره ژر وځي هغومره به شوي. مجله زیاتوي د نیټو تګلاره دا ده چې له وتلو وروسته په افغانستان کې یو داسې حکومت پرېږدي چې له وسلوالو طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته وده ورکړي. اکانومیست لیکي چې د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره په دې هیواد کې یو قوي حکومت، وړتیا لرونکي ځواکونه، او د طالبانو پر دې خبره باور پکار دی چې ګواکې دوی د روغې جوړې له لارې واک ته رسېدلی سي، او د دې لپاره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهالې همکارۍ تړون ډیر مهم دی، کوم چې به دا په ډاګه کړي چې امریکا به له 2014 کال وروسته افغانستان ته څه ډول پوځي مرسته ورکوي. مجله لیکي چې د افغانستان په غوښتنو کې څارنه، د دښمن په پیژندلو کې د استخباراتو قوي کول، نږدې هوایي مرسته، د ترانسپورټ او صحي مرستې شاملې دي. خو امریکا به په بدل کې په دې هیواد کې خپلې اډې ساتي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ورڅخه کار واخلي، او القاعده دې ته پرېنږدي چې د لویدیځ لپاره یو ځل بیا د یو خطر په توګه راڅرګند سي. مقاله زیاتوي چې بله مسله په راتلونکو کلونو کې د 3,25,000 افغان ځواکونو د خرڅ ده چې پوځ او پولیس دواړه پکې شامل دي. دا شمیر تر هغه کم دی چې په افغانستان کې پخوانی امریکایي قومندان جنرال ډیوید پیټوریاس یو وړاندیز کړی و. خو امریکا او د هغوی ملګري چې د افغان ځواکونو خرڅ به ورکوي وایي چې اوسنی شمیر هم زیات دی، چې کلنی خرڅ به یې 6 ارب ډالر وي. مجله لیکي چې دا کنجوسي او یو داسې حکومت تر شا پرېښودل چې وسایل ونه لري یوه تېروتنه ده، او تر شوروي اتحاد وروسته له افغانستانه وتل د دې اوسني ناڅاپي وتلو لپاره یو خبرداری دی. د مجلې په لیکنه هغه وخت هم په دې هیواد کې ولسي جګړه رامنځته سوه چې په زرګونه کسان پکې وژل سوي وو او طالبان رامنځته سوي وو. خو د نیټو تګلاره دا ده چې د هغه ناورین د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي، او د دې لپاره افغان حکومت ته پیاوړي امنیتي ځواکونه ورکړي، د افغان حکومت او د هغوی د دښمنانو ترمنځ د روغې جوړې ډاډګرنه وکړي.
بیا هم د افغانستان په اړه، که یوې خواته په امریکا کې حکومت باندې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ستنېدلو لپاره سیاسي فشار مخ په زیاتېدو دی، نو بلې خواته دا بنیادي پوښتنه هم راپورته کیږي چې افغان ملي پوځ څومره ژر د خپل هیواد د ساتنې لپاره تیارېدلی شي. په دې اړه تفصیل درته زموږ همکار منور شاه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګ په یو رپورټ کې درکوي.
چې په کاغذونو کې وکتل شي نو داسې ښکاري چې افغان ملي پوځ ښه مضبوط دی، او په سمدستي توګه د خپل هیواد د امنیت پر ځای کولو جوګه دی. د تیر کال د اکتوبر د میاشتې پورې د ځواکونو شمیره 1,03,000 وه، او د کال 2014 تر اخرې به دا شمیر 1,95,000 ته ورسیږي. مطلب د ایساف د ځواکونو نه به ډیر زیات وي، ځکه چې دا مهال افغانستان کې 1,13,000 بهرني امنیتي ځواکونه میشت دي. کسه هم د افغان ملي پوز شمیره ډیره په کم رفتار جګه شوی، د دوی د تربیت او کارکردګۍ په اړه هم شک کیږي. په 2010 کال کې یو امریکایي ریپورت مخې ته راغلی و چې پکې ویل شوی و افغان ځواکونو کې په لویه کچه غیر حاضري، درغلي او د نشه عادي خلک شامل دي. دا راز د دې ریپورت تر مخه صرف 3% افغان ځواکونه په سمه توګه د کار کولو استعداد لري، خو افغان ځواکونو ته د تربیت ورکولو لپاره د نیټو څنګوای اوس د افغان پوز حالت ډیر ښه شوی دی، ځکه چې په دې لړ کې د تنخواګانو خکولو تر څنګه یو شمیر نور ګامونه هم پورته کړی شوی دی. د نیټو په وینا زیاتره نوي برتی کیدونکي کسان په وسلو او نورو بنیادي امتحانونو کې بریالي کیږي چې وړاندې به ډیر زیات پکې ناکامه کېدل. په واشنگتن کې د امریکا د امنیتی پروجیکټ یو کارپوها جوشوا فوست د افغان ملي پوز په اړه وایي:
The Army in particular پوز په خاصه توګه ډیره وده کړې چې پکې د برتۍ کچه ښه شوې ده، خو که څه هم د 2008 میلادي او یا 2009 میلادي کال په نسبت ډیر پرمختګ کړی، اوس هم دا خبره یو چیلنج دی چې لا په کافي شمېر کې پوځي دستې بغیر د نگرانۍ نه د عملیاتو جوګه نه دي.
نوموړی زیاتوي، افغان ځواکونو په خپلو سیمو کې یو شمېر کامیاب عملیات ترسره کړي، خو هغې کې ورسره په څه ناڅه ډول بهرني ځواکونو مرستې کړې وې. بلخوا افغانستان کې جګپوړي امریکایي پوځي مشران وایي افغان ځواکونه د مغربي معیار نه لا ډېر ښکته دي، خو زیاتوي چې د افغان پوځ خصوصي ځواکونه مخ په ترقۍ روان دي او د یاغیتوب د مخه نیولو لپاره به هم په دوی باندې تکیه کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نائب مشر لیفټننټ جنرال کارټیس کیپروټی اویلی
ول دی ات دی سټانډرډ دی وی هاف فور اور سولجرز نو نات نات ات لیست دی کنونشنل.
آیا افغان پوځیان به په هغه معیار برابر وي چې موږ یې د خپلو پوځیانو لپاره لرو؟ نه نه، کم از کم روایتي پوځیان نشي کېدای، خو د دوی د فوري کاروایي ځواکونه ځانګړي او ګوریلا پوځیانو ته په ډیر اوچت معیار تربیت ورکړل شوی دی. او زما په نظر دا د تصویر یو روښانه اړخ دی چې د دوی د جوابي کاروایي پوځیان په اعلی معیار روزل شوی دي، او دا به د دې هیواد د مستقبل لپاره یو اساس وي.
افغان پوځ لپاره په موجوده وخت کې لویه مسله دا ده چې پکې طالبان ورننوځي. دا ډول ملي پوځ ته ننوتي کسانو په 200 پیښو کې د ناتو ځواکونو خواوشه او یا پوځیان وجلی دي. دا مسله هم پاملرنه غواړي. د هیواد په جنوبي برخه کې د افغان ځواکونو یو چارواکی جنرال عبدالحمید وای پوز کې ننوتلو لپاره دښمن د منسوبې لاندې خروزل شوی کسان تیاروي. نوموړی زیاتوي د لپاره بعد برتۍ پر مهال د یو تن پوره معلومات پکار وي. مستقبل کې د افغانستان د امنیت لپاره د افغان ځواکونو د کردار په اړه بیلابیل څېړونکي جدا جدا نظر لري، خو ټول په دې خبره اتفاق کوي چې د افغان پوز حقيقي ازموینه را روانه ده، او چې هر څه نتیجه یې راوځي د هیواد د راتلونکي فیصله به هم هغه کوي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنوم
په 28 منټه کم درو بجو،
کیک دی کیک دی
په 28 منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 15 بجو.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبري خبرونه اوري، او اوس هم له پاکستان سره وګده پوله لرونکي ننګرهار ولایت ته ورسو. د پاکستان سره وګده پوله لرونکي ننګرهار د افغانستان هغه ولایت دی کله یوې خوا پکې په دې ورستیو کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي، نو له بلې خوا پکې امنیت خراب شوی دی. په ننګرهار کې د امنیت د خرابېدو په لاملونو او د دې ستونزې د لمنځه وړلو پر حل بشیر ګواخ رپورت لري.
زئی خلک په ننګرهار کې د روستیو بدامنیو پیښو د ډېرې دو تر شا کمزوري حکومتداري په ځینو ولسوالیو کې د طالب جنگیالیو اغیز او د ناقانونه وسلوالو ډلو شتون ګڼي. په پارلمان کې د ننګرهار ولایت استازي فرشتہ نوري وایي چې ننګرهار یو مهم سرحدي ولایت دی، او تر اوسه پورې پکې د ښه امنیت له وجې د بیا رغونې ډېر کارونه شوي دي، خو د هغې په وینا اوس حالت مخ په خرابېدو دی. هغې مشال ریډیو ته وویل
ننګرهار کې شخصي ډلې ټپلې یوازینی لامل دی زیاتوالی د نامنی په ننګرهار ولایت کې ده. یو نو ابتکار د دولت دا و چې اربکیانه منځته راوستل، او دا اربک سله ملیشي شوي. دا ملیشي په ډېرو ځایو کې بس د نامنی ګرځېدلې. خپله بعضې هغه دولتي چارواکي چې دي هغې داسې زمینه را مسایده کړی ده چې هغه د خلکو اعتبار د دې نه اوښتی ده. دغه مسله باید زده شوې ده چې هیڅوک دې ته نه ازریږي چې دولت سره د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
په ننګرهار کې د ختیځ سیمو د ژورنالیستانو د اتحادیې ویاند او خبریال آصف شینواری وایي چې په ننګرهار کې ډېرې داسې سیمې دي چې حکومت پې کنټرول له لاسه ورکړی. د شینواری په وینا حکومت نه د جنگ سالارانو او نه هم د حکومت مخالف اور پکو مخنیوي کولای شي.
امنیتي ځواکونه چې په دومره کچه کمزوري چې هغه دغه نامسوله وسلوالو مخ نه نیولی پاتې شول، د مخالفینو او هغه څو چې دې سره مخامخ په سنگر کې ناستي، نو طبیعي ده چې دا کمزورتیا د دې باعث ګرځي چې د دې مخالفین هم قوي شي. همدا اوس د چپلار په ولسوالۍ کې سل په سلو کې حکومت حاکمیت نه لري، په خوګیانو کې نه لري، په اساره کې نه لري، په شیرزادو کې نه لري، په ګوشته کې نه لري، په دور بابا کې، په نازیان کې. هغه امنیت چې 15 کاله شپږ کاله پخوا په ننګرهار کې وو، اوس د هغې درېیمه حصه امنیت هم نه دی پاتې.
خو د پاکستان پر پوله پرتې د مومندو ګوشتې ولسوالۍ قومي سپین ګیری حاجي محمد علي مومند وایي چې په ګوشته کې امنیت ښه دی، او وجه یې دا ده چې دلته قومي تړونونه څوک د امنیت ګډوډولو ته نه پرېږدي.
ولسوالۍ کې یو څو پولیس دي، امنیت خپله همدا منطقه ده، سپینګیری دي، همدا مشران دي، همدا علما دي چې د ممبرونو په سر باندې خبرې کوي، همدا خلک دي چې دا امنیت ساتي. او چې دوی ونه ساتي نو د دولت په دې څلورو یا پنځو یا په شلو یا په پنځه پولیسو باندې نه ساتل کېږي. د ګوشتي امنیت خو فعلاً لپاره په سلو کې 100% الحمدلله ښه دی، ځکه چې اوس یې محلي پولیس جوړ دي، محلي پولیس تقریبا شپږ پوستې جوړې دي.
د ننګرهار ولایت د والی ویند احمد ضیا عبدالعزی مشال ریډیو ته د خرابې حکومتداری او د حکومت له لاسه د ځینو ولسوالیو وتل رد کړل، او ویل چې دوی د ننګرهار ولایت د امنیت د ښه کولو لپاره کار کوي.
په ښار د ښار په دخولي دروازو په ولسوالیو کې شپه ورځ ګزنی، د قبلي اطلاعاتو شریکول، تلاشي افرازول، د غیر قانوني وسلو ګرځونکو سره مبارزه، او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی د والی ته مشري باندې ټول امنیتي ګورګاونو په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړ. لاسته راوړنې هم درلودلې. ولسونه سره مسلسل غونډې د عمل لري. ولسونه هم تر خپل وسه د امنیتي ګورګاونو سره ولایت مقام سره د امنیت په تامین کې همکاري کوي. امنیتي ګورګاونو تشکیل دومره اندازې سره نه ده چې د ټولو سیمو امنیت وساتي. دا د خلکو همکاري ده چې خلک نه غواړي چې دوی سیمې ناامن شي.
د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی ویلي چې د امنیت د ښه کولو لپاره د پاکستان سره پر سرحدي ولسوالیو کې د پولیسو زیاتولو ته اړتیا لري، او ډیر زر به دغه کار وکړي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري، او اوس هم د قبایلی سیمو د بیارغونې پاړه. د قبایلی سیمو پرمختیایي کارونو ادارې فاټا ډیولپمنټ اتاریټي چارواکو ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې په قبایلی سیمو کې د خواوشا 3 اربع روپو ترقیتی کارونه کړي دي، خو قبایلی وګړي وایي چې دوی اوس هم یو شمېر ترقیتی کارونه ته اړتیا لري، او په سیمه کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې هکله د مشال رادیو خبريال تفصیل لري.
د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې یو شمېر ترقیاتي کارونه پیل کړي دي. د دوی په وینا په قبایلی سیمو کې په تیرو 15 کلونو کې خواوشا 3 اربع روپو ترقیاتي کارونه کړي دي، چې څه د باندې 14 پروژې پکې مکمل کړي دي، او یو شمېر نورې لوی پروژې هم په پام کې نیولې دي. د دوی په خبره فاټا ډیولپمنټ اتارټي په قبایلی سیمو کې د اوبو واړه ډیمونه جوړ وی، قدرتی وسایل یا مدنیات په کار راولي، قبایلی ځوانانو ته هنرونه خای، او دلته کارخانو ته وده ورکوي. د قبایلی خبريالانو سره په یو غونډه کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي مشر ارباب شاروخ وویل چې دوی به د مومندو ایجنسی په مچینه سیمه کې ماربل سیټي هم جوړوي، او هاغو سوداګرو ته به کې پلاټونه ورکولای شي چې د ماربل په برخه کې سرمایه گذاری کوي.
او زمو کوشش دا لري چې په ماربل سیټي کې داس انسینټیوز ورکو چې زیات نه زیات خلک دلته راشي، او خپل بزنس اسټابلش کړي. ماربل چې کوم خاص کر ماربل انډستری کې چې کوم خلک انوالو دي.
دوی زیات اکړه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دوه ډیمونه جوړ کړي دي. یو شمېر قبایلی ځوانانو ته فنی تربیت ورکړی دی، او دوه سلويخت د دستکارۍ مرکزونه هم جوړ کړي دي، او د سره با په قبایلی سیمو کې په بیروزګاری باندې کابو ومندل شي. خو بیا د خیبر قبایلی سیمې یو تن جهاد شاه اپریدی وای چې د دوی په سیمه کې خلک اوس هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، او ترقیاتي کارونو ته اړتیا لري.
موږ ډېر ضرورت
سلو اوبو تم ضرورت ته دل د اوبو سخت تکلیف سه خلک زنانه او تل لرو پوری باغ بو سرون مده اوبروري داسې روډ داسې بدحال روډ زمونږ دی چې مریض مونږ راوخلو د کلی نه رو بسو نو مونږ تبیا کله یو کو سامان نه وځو کله بل کو سامان نه وځو ټریفک جام وي روډ سو روډ ورکوټه سر روډ دومره خراب دی چې کندی بګه نو مونږ د ډیر سخت تکلیف خپل حکومت نه د مطالبه کو چې کم دا روډونه دی د اسپیټالونه دی د صحت شو د تعلیم شو چې دولت خطو وجو ورکی او جوړی کی
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی چارواکو زیاته کړه چې اوس به وخت په وخت قبایلی خبریالانو ته د ترقیاتی کارونو په حق لباندې بریفینګ ورکولای شي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو مشال رادیو ری د بلوچستان په افغان کډوالو کمپونه کې د کډوالو ځوانانو تعلیمي کمپاین پایتار رسیدلی دی. د سارانانو افغان کډوالو په پنغلې کې تعلیمي کمپاین چې شاوخوا یو میاشتې دوام درلود د جمعې پر ورځ پایتار رسیدلی دی. د کمپاین په اړه خپل کډوال سوی خدای نور ناصر ته بغوښ.
د سرانان افغان کډوالو په پندغالي کې د تیرې میاشتې په 15 نیټه یو تعلیمي کمپاین پایل سو چې د دې پندغالي د ځوانانو په وینا د نور کلب په پرتلای ساش کال په لسکونو زیات ماشومان په شونځیو کې داخل کړل. د افغان کډوالو د ادبي ټولنې لخوا د یاد تعلیمي کمپاین پایل د دې لپاره سوی چې د دوی په وینا د هر کور هر ماشوم باید شونځي ته لاړ شي. د یادی ادبي ټولنې مشر ظاهر پښتون وایي د ټولو ناامنیو حل تعلیم دی او د دې لپاره همدا کمپاین پایل کړ.
زموږ یوازینی حل چې دی د دنیا هر کوم چې پرمختللې دی هغه یوازینی د تعلیم له وجې څخه لږ دی. نو موږ دا تصمیم ونیو چې موږ به دا کمپاین چلو د افغانستان کډوال چې کوم دلته په پاکستان کې میشت دي خاصتا په بلوچستان کې دغه کوم کمپونه چې دی په دې کمپو کې به موږ دغه کور پر کور دروازه پر دروازه کوڅه پر کوڅه باندې سرخو پوسولې د خپل پیغام به هر کور ته د خپل پیغام وړو چې خپل بچي کال کاندي او کینجن دي وشوځي ته شامل کړي.
د افغان کډوالو د ادبي ټولنې په وینا د دې کمپاین لالارې چې شاوخوا یو میاشتې دوام درلود په سلهاو ماشومان په شونځیو کې داخل سو. له دې سره چې یاد تعلیمي کمپاین نه یوازې په سرانانو بلکې په سرخاب ځنګل پیرالیزي او یو شمېر نورو کمپونو کې سرته ورسید. په کوټه کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د مهاجرینو رئیس مرتضی خرمی هم په دې کمپاین د خوشی څرګندونه وکړه. خرمی د دې تعلیمي کمپاین په اړه وویل:
زه خو ډېر مننه کوم د پښتون صاحب نه چې داسې یو ابتکار کړی دی چې یو کمپاین شروع کړی دی چې زموږ افغان کډوالو کوچنیانو زویانو یا لورې سبق وایي. دا خو یو ډېر ښایسته کار دی چې زه په ژوند کې نه دی لیدلی یم. دا اول وار دی او زه تحسین کوم.
دا یادول ورده چې تر دې لمخه د پښتونخوا د زدکونکو سازمان هم د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ورته یو تعلیمي کمپاین پیل کړی و چې د سرانانو د افغان کډوالو د ادبي ټولنې د غړیو په وینا دوی هم دې سازمان ته په پام سره د دې کمپاین اعلان وکړ او هم یې پای ته ورساوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، سرانان کمپ، پښین.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوریدل چې پای شي بوته را رسیدلی یو سم سو شی به را پاتې دي چې ګلایاست په کې ورور کو چې تاسو د خبرونو لنډیز ووای.
د افغانستان په کابل ولایت کې د ناتو هلیکاپټر د راپریوتو په پیخه کې 12 اطلافي عسكر وژل شوی دي. پاکستان ویلي دی افغانستان ته د ناتو سپلای بحالولو حتمی فیصله به د پارلماني کمیټې د سفارښتو په رڼا کې کوي. قبایلی سیمه کوزه کورم کې د سوړلو په گاډي چاودنه کې و کسان ژوبل شوی. امریکا د افغان طالبانو هغه دعوا رد کړي چې ویلي وو امریکا ورسره په ګونتانامو کې د بندي طالبانو د خوشی کولو ژمنه کړې و. ترکی په خپل وګړو غږ کړي چې د شام ندی زر تر زر ممکن وي وځي. او د شل اورونو کرکټ نړیوال کوالیفایر کې افغانستان خپل سلورم لوبه د نیپال پر ضد ګټلې ده. او د هند لوبغاړي سچن تندولکر د یورزنی کرکټ په تاریخ کې سلمه سنچری جوړه کړې ده.
لا ګولای څخه په مننه چې نن ورځې دم په دم مونږ ته خبرونه وړاندې کړل او د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پای شي بوته را رسیدلی وو چې د سهار له نهو د ماخام تر شپږو پورې پر لپسې نه ساته خبرونه درته کوي او نن د خبرونه په ورستي شیبو کې تاسو ته وړاندیز لرم چې کچېری مونږ ته په خبري خبرونه کې غواړي برخه واخلې نو مونږ ته داسې سمسونه ولېږي چې په خبري خبرونه کې هم درته شریک کړو البته سندرو فرمایش هم وکړي خو د سندرو په وخت کې له هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي چې حسیبه شهید تخنیکی همکار جناتن الله تاسو اجازه غواړو سبب بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې تاسو په هم دې سپه وی وی ډیو رادیو او خما خامولري او خوشاله اوسئ.